کلمه شه د مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنری ما په دغه ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ په مهمو موضوعاتو راپورونه تفسیری د تلرو وړم به د دې وخت خبرونه او خبرونه راته اسرار لم مومن وړاندې.
لومبے دم خبر نو سر ٹکی د پاکستان آئین ساتنے غورزنگ بشر محمود خان اڅکزی وای لټولو سرکاری کمیټې استعفا ورکوي. د پاکستان په مختلفو خارونو کې نن هم د پیکا قانون ضد مظاهره کیږي او د امریکا مرستال ولسمشر خبرداري ورکړي چې په ټوله اروپا کې د بیان ازادي د شاتګ په حالت کې ښکاری. او زه خبرونو تفصیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پاکستان د اي ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اڅکزی وايي له هغو ټولو کمیټې استعفا ورکوي چې مشري حکومتي ګوند مسلم لیگ نون کوي. محمود خان پرون په اسلام آباد کې د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف له مشر بیرسټر ګوهر علي خان او د نورو اپوزیشن ګوندونو له غړو سره د ګډي خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې له ټولو سرکاري کمیټې استعفا ورکوي. نوموړی وایي د اسمبلی سپیکر په درې یا څلور کمیټو کې زما نوم اچولې خو زه ترې استعفا ورکوم ځکه چې دا جعلي اسمبلی ده، د پیسو او زور په بنیاد راغلې ده. موږ د دې قندنه کوو، موږ د اسمبلی نه منو. اسمبلی به هغه وي چې تحریک انصاف یې مشري کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او تحریک انصاف په ګډون د تحریک تحفظ ځایني پاکستان په نوم حکومت مخالف اتحاد وایي چې 2024 کال د فروری په انتخاباتو کې پوز د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون په ملاتړ درغلي کړې وه، خو پوز حکومت او ټاکنو کمیشن دغه تورونه ردوي. پاکستان وایي د امریکا له خوا هند ته د جدیدو وسلو ورکولو اعلان دوی اندېښمن کړي دي. د بونو چارو دفتر بیان د شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته په خپله وینا کې دغه څرګندونې وکړې. نوموړي نور وضاحت ورنکړ خو زیاته کړه چې د هیواد بونو چارو وزیر اسحاق ډار به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره د فروری په 13 نیویارک ته ځي. دا برسال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هند وزیر اعظم نریندر مودي د فروری په 13 سپینه ماڼۍ کې ملاقات وکړ. د فرانسې خبري اجازه لیکلي چې ټرمپ تر ملاقات وروسته غړي خبري غونډې ته ویل چې پر هند به F-15 جیټ الوتکې خرڅوي. د یادونه وړ ده چې پاکستان او هند څو وارې د کشمیر پر سر یو بل سره جنگونه کړي. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پیکا قانون ضد مظاهرې دوام لري. د فروری په 14 د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په لګېدلي بوکرتالی کیمپ کې یو شمېر خبریالانو ګډون وکړ. د جنستانو فدرالي اتحادې پی ایف یو جی صدر عبدالبرت هرتالی کیمپ ته په خپله وینا کې وویل چې د پیکا قانون خلاف به ټولګوندیزه غونډه هم رابلي. دغه راز نن هم په پېښور، لاهور، کوټه او کراچۍ کې د یاد قانون خلاف مظاهره کیږي. د جنوري په اخره کې د پاکستان قومي اسمبلی او سینیټ تر منظوري وروسته پیکا قانون ګرځېدلی. د دې قانون له مخې آنلاین جعلي خبرونو خپرونکو ته به تر 3 کالو پورې د بند سزا ورکوي او تر 1,00,000 روپۍ پورې به جرمانه کیږي یا به له دواړو سزاګانو سره مخ کیږي. خو خبریالان دغه قانون د اظهار په ازادۍ برید ګڼي. بلخوا د بیان ازادۍ لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې فریډم هاوس هم ویلي چې اسلام آباد قوانین د بیان ازادۍ د اسانولو پر ځای د تروړلو لپاره کارولي دي. د افغانستان د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې پرون د بې چاودنې له امله لږ تر لږه 4 کسان ټپي شوي. عیني شهیدینو د مشر ډیو ازادۍ څانګې ته ویلي چې چاودنه پرون د جویزندا جان جماعت کې هغه مهال وشوه چې مونځ کوونکي د جمعې د لمانځه لپاره راټول شوي وو. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو دا پیښه شخصي شخړه بللي خو دا ادعا په خپلواکه توګه تایید شوې نه ده. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ورته بریدونو ذمواري د داعش خراسان څانګې منلې. کابل او کندوز په 13 ورځو کې د بریدونو شاهدان وو. د امریکا مرستیال ولسمشر جډی وینس د جرمني په میونخ کې امنیتي کانفرنس ته د خپلې وینا د لارې خبرداري ورکړل چې په ټوله اروپا کې د بیان ازادي د شاتګ په حالت کې ښکاري. د په خبره غیر ارزول شوي کډوالي هم د دې براعظم لپاره د یو جدي ګواښ عکاسي کوي. اغلی وینس د فروری په 14 د میونخ په امنیتي کانفرنس کې خپلو اروپایي متحدانو ته په وینا کې وویل د یورپ په وړاندې کوم خطر چې زه ډیر اندېښمن کړم هغه روس نه دی، چین نه دی، کوم بل بهرنی قوت نه دی. هغه څه چې زه یې په اړه اندېښمن یم داخلي خطر دی. د یورپ له خپلو ځنو بنیادي ارزښتونو په شا کېدل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د مرستیال دواړه په اروپا کې د بیان د ازادۍ پر محدودیتونو په کلکه نیوکې کوي، په ځانګړې توګه پر هغو ګامونو نیوکې کوي چې اروپایي اتحادیې د ټولنیزو رسنیو په اړه پورته کړي، وایي چې هدف یې د کرکې موادو او غلطو معلوماتو مخه نیول دي. او اخري خبر د کرکټ، نیوزیلند درې هیوادونو د کرکټ لوبډۍ په پای لوبه کې پاکستان ته په 5 وکټو ماتې ورکړه او سیریز یې وګټلو. د فروری 14 د کراچۍ په ملي لوبغالي کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او نیوزیلند ته یې د میچ ګټلو لپاره د 243 هدف ورکړ. نیوزیلند د 5 لوبغاړو په سوځولو دغه هدف په 5.2 اورونو کې پوره کړ. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو ورته اوریدونکو او کتر خبرونه تر پای را سره پات شي، نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي مرکز ورته په یوه میاشت دننه د 11 ان اف سی وارډ لپاره د نوې فارمولې جوړولو ډاډ ورکړی دی، خو یو شنون کې وایي
دی وخت کې د قومي مالیاتي وارډ په لاره کې ټول نه غټ خنډ وفاق دی. وفاق د ایم ایف قرضي او د دې جناغه دی ممکن نه دی چې نوې قومي مالیاتي وارډ کې.
د قبایلي سیمو خبریالان وایي چې د معاشي ستونزو او دړکو سره مخ دي.
بیا کته اوس وګوره موجوده حالاتو کې هم بیا قبایلي علاقو کې حالات ٹھیک نه دي، مطلب چې کوم مسله ګروپونه دي یا تنظیمونه دي بل طرف ته فوج دي.
او په باجوړ کې د کالجونو نشتوالی د ډیرو زده کوونکو د زده کړو لړۍ اغیزمنه کړې ده.
دلته یو کالج په میل نشته دی. به که د میل خبره زه وکم نو د میل خو داسې ده چې سټوډنټانو ډیر زیات تعداد دي.
سیمونه نن هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډون به موضوع ته د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اشکزی پرون په اسلام آباد کې د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف له مشر بیرستر ګوهر علی خان او د اپوزیشن نور ګوندونو لغړو سره د ګډې خبري غونډې پر مهال اعلان کړی دی چې له ټولو سرکاري کمیټیو استعفا ورکړي. د ده په خبره دا ځکه چې دا جعلي اسمبلی ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پاکستان تحریک انصاف په ګډون د تحریکي تحفظ آئینی پاکستان په نامه حکومت مخالف اتحاد وایي چې د تیر کال د فروری په انتخاباتو کې فوز د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون په ملاتړ درغلي کړې وه، خو پوز حکومت او ټاکنو کمیشن دغه تور نرد کړی دی. له راشد خټک سره په دغه اړه باندې زموږ همکار رسال الله مومن خبرې کړې دي، راځي چې دغه نه معلومات ورو.
حکومت مخالف ګوندونو دغه خبري کانفرنس وکړه، په دې کې د سنی اتحاد کونسل صاحبزاده احمد رضا هم خبرې وکړې. بیرستر ګوهر هم دغه وویل چې ما نن خبرې کول غوښتل په کمی اسمبلی کې په دغه باندې پوینټ آف آرډر باندې هم ته اجازه را نه کړل شوه. او صاحبزاده رضا هم دغه خبره وکړه چې موږ به بیا بل خوا وګورو او دا پارلیمان چې دی دا کې زمونږ غږ نه اورېدل کېږي، موږ چې خبره کوو موږ ته موقع نه راکول کېږي، چې قانون جوړېږي زمونږ رایه نه اخیستل کېږي، کمیټو ایجنډا بدلېږي، داسې یو شمېر تورونه یې ولګول. په اخره کې بیا محمود خان خبرې وکړې، نو هغه وویل بیا دغه خبره وکړه چې دا اسمبلی پارلیمان چې دی پارلیمان ویل د پارلیمان توهین دی او دا جعلي پارلیمان دی او زه د ټولو کمیټو نه هم استعفا ورکوم او دوی ته هم وایم د اپوزیشن ټولو ګوندونو ته وایم چې د کمیټو نه استعفا ورکړي او په دې پارلیمان په غونډو کې ناستو کې د ګډون نه کوي. د سره موږ په کار دی چې په خپل پارلیمان یعنی خپل اسمبلی ولګو بهر په سړک باندې او اسد قیصر د هغې سپیکر وي او په هغې کې موږ چې دی دغه قانونونه هم خپله جوړوو او په حالاتو باندې بحث هم خپله کوو او کم قانون چې دوی ترمیم کړی دی شپږشتم آئینی ترمیم هغه هم بیا چې دی رول بے کو لکه الغ وای کو او دا پرلیمان چې په دې کې چې ناشته چې دا ګټه نه کوي. په کار چې موږ د خلکو د وخت چې د خلکو نماینده پرلیمان چې هغه دغه چې موږ پر سړک باندې لګولې دي دنه چې کم خلک دي دا جالي دي او دوی چې د تحریک انصاف ګټلې شوی منډیټ چې هغه اغلا کړی دی او څنګه چې په ټولټکنو کې درغلې شوی دی نو دغه چې دا پرلیمان چې هم په هغه لار باندې روان دی او زمونږ د مسایلو د ستونزو چې دی باندې خبرې نه کوي او د هغې حل نه راوباسي.
بس کلنټو کړه دا و چې د حکومت غبرګون خو نه درغله دی خبرو ته کنه
نه حکومت لس نه دی ویلي خو حکومت هم دغه وایي چې دا اسمبلی ده او د ټولو خلکو چې تا نماینده ده او مونږ چې دی په ووټ راغلي خلک یو اسې چې بار بار دا کومه خبره کیږي کنه تاسو تیر یو کال راسه نو هغوی هم په خپل دریځ باندې کلک ولاړ دي.
مشال
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. په پاکستان کې په 2010 کال کې د 13 آئینی ترمیم تر منظورې او 8 قومي مالیاتي کمیشن فارمولې وروسته په 13 شاوخوا 15 کلونو کې 8، 9 او 10 ان ایف سی ایوارډونه ختم شوي دي. خو په مرکز کې د شریکې ګټې د پیسو د ویشلو لپاره نوې فارمولا لا هم نه ده جوړه شوې. البته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د صوبایي کابینې نور غړي وایي چې په وفاق کې چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی دی چې په یو میاشت کې درنه به د یو لسم قومي مالیاتي کمیشن په نامه د شریکې ګټې د پیسو د ویشلو لپاره نوې فارموله جوړه کړي. تفصیل د غلام غوث په راپور.
د صوبایي حکومت چارواکي وایي دوی سره جمعنه شوې ده چې وفاقي حکومت به په یو میاشت کې دننه په مرکز کې د شریکې ګټې د تقسیم لپاره نوې فارموله یعنی نوې قومي مالیاتي کمیشن را جوړ کړي. دا خبر د هغې وروستو مخې ته راغلی چې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت او په پښتونخوا صوبه کې د حزبي اختلاف بیلابیلو ګوندونو په مرکز کې د شریکې ګټې د تقسیم لپاره د نوې فارمولې یعنی د نوې ان ایف سی ایوارډ د را جوړولو غوښتنې کړې دي. خو چې موجوده وفاقي حکومت دا کار ونه کړو نو صوبایي حکومت په دې مسله عدالت ته د رجوع کولو دړکه ورکړې وه. خود فروری په 14مه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل په مرکز کې ذمہوارو چارواکو دوی ته ډاډګیرنه ورکړې ده چې په یو میاشت کې د نن به د نوي ان ایف سی ایوارډ کولو مسله حل شي. عبدالکریم خان زیاته کړه چې په 2013 کې د قبایلي ضلعو په پښتونخوا صوبه کې د زم کولو وروسته اوس په شریکه ګټه کې د دوی زیات حق جوړیږي.
اراؤنڈ اباؤٹ 155 ارب روپے ڈفرنس زموں پر شیئر کرا دی یعنی ہاں وہ لگ زموں کا 4.8 شیئر جدا دی این ایف سی کی بھی انکریز کی ہو تو میش ٹپر کمٹمنٹ شو ہے ان شاء اللہ دیکھیے بموں گا سکسیز فلی ادا پر زموں گا روان وقت کے ڈیر الویدی خواہ زموں گا ریونیو سیوا کی 49% زموں گا ریونیو سیوا شو اور خواب کا خیری زموں چلے نو داشی راشی قبائلی سیما بکا خیر دیر از پرمختک بکا انشاءاللہ.
د پاکستان د آئین سره سم په کار ده هر 15 کاله پس د نوی قومي مالیاتي کمیشن فارمولا را جوړ کړی شي. د وم ان ایف سی ایوارډ روستو اتم، نهم او لسم ان ایف سی ایوارډونه په تیرو 15 کلونو کې نه دي شوي او د وم مالیاتي کمیشن د فارمولې لاندې د مرکز او صوبو ترمنځ د شریکې ګټې پیسې په زوړ حساب ویشل کیږي. د عوامي نېشنل ون مرکزی ویان انجینیر احسان الله د فروری په 14مه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې قبایلی ضلع په 2013 کې په پښتونخوا صوبه کې زم شوې دي او د هغې وروستو بیا په مرکز او پښتونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و. خو هغه وخت هم دوی د شریکې ګټې د ویشلو لپاره نوې فارموله نوه جوړه کړي.
اختیار دا نامکمل دی. مونږ خو بنیادی سوال دا کوو مونږ صوبائی حکومت او وفاقی حکومت خبر بنه کو مونږ وایو چې پی ٹی آئی بیسیکلی د دې بنیادی ذمہ داری په هغوی راځي. دې نه مخکې په پښتونخوا کې هم چې کوم دی د پی ٹی آئی حکومت و په مرکز کې هم و دا ایوارډ هغه وخت ولې جاری نه شو. پنجاب ته ستونزه نشته که د پنجاب د مسلم لیگ حکومت په پښتونخوا کې دی سوری په پنجاب کې دی او په مرکز کې دی نو هغه به ولې وایي چې ان ایف سی ایوارډ وکړي. خو دوی سره دا موقع راغلی و دوی دا ولې ونه کړه.
شینون کې وایي اوس د پښتونخوا موجوده حکومت د نوي ان ایف سی فارمولې لپاره هلی ځلی توندې کړې دي او امکان دی چې روان کال د 11 قومي مالیاتي کمیشن په نوم د وسایلو او محاصیلو د تقسیم لپاره نوي فارموله جوړه شي. په پېښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
دی وخت کې د قومي مالیاتیه وارد په لاره کې د ټول نه غټ خنډ وفاق دی. وفاق د ایم ایف قرضي او د دې وجنه هغه دی موډ کې نه دی چې نوې قومي مالیاتیه وارد کی. خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وایي چې منګه د دې حکومت د فیصلې چې نه کوي د دې خلاف عدالت ته تللو او موږ سپریم کورټ کې باقاعده ریټ جمع کوو. خو د چیف آف آرمی سټاف په خوښه باندې موږ هغه ریټ فلحال ونه کړو او موږ ته دا یقین دهانی راشه چې نوې قومي مالیاتیه وارد به کیږي. د نوې قومي مالیاتیه وارد لپاره د خیبر پختونخوا لویه چې غوښتنه دا ده چې د خیبر پختونخوا ته د تقریبا د 50 لکو آبادۍ د قبایلي سیمې دغه برخه ورکړل شي. د دې نه علاوه د خیبر پختونخوا خپل برخه هم
یاد دیوی چې په 2010 کې د پاکستان په آئین کې د 13 بدلون وروسته د وم ان اف سی فارمولې لاندې په شریکه ګټه کې د صوبو حصہ 50.5% ټاکلې شوی وه او د مرکز یا وفاق حصہ 22.5% ټاکلې شوی وه. او په 13 بدلون کې دا خبره هم منلې شوې وه چې د وخت سره سره به د وفاق په ځای د صوبو حصہ نور هم زیاتیږي.
د مشال رډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د خبرلانو د ژغورنې نړیواله کمیټه یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس وایي تیر کال د خبریالانو لپاره خونړی کال و او د دوی په خبره په دغه کال کې د پاکستان په ګډون په 1300 هیوادونو کې شاوخوا 1024 خبریالان وژل شوي دي. یا د کمیټه وایي چې په پاکستان کې پروس کال د وژل شو خبریالانو شمیر شپږ و. دا چې د خبریالانو سازمانونه او حکومتي چارواکي په دې اړه څه وایي د شبیر احمد جان په راپور کې تفصیل اورو.
دغه رپورٹ ترمخه پاکستان کې تیر کال یعنی 2023 کې شپږ خبریالان وژل شوي دي چې د فلسطین نه پس په دویم نمبر دی. د خبریالانو سازمانونو او خبریالان وای پاکستان کې ډېر وخت راسي سیاسي کړکېچ، نامني او په میډیا بندیزونو له وجې هم خبریالان په آزاد توګه خپل کار نشي کولی. خبریالان وای پاکستان کې په عامه توګه او بیا په خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې په خاصه توګه په آزاد او د چا اثر نه بغیر صحافت کول ډېر ګران شوي دي. همدا وجه ده چې خبریالان زورول کېږي، تختول کېږي او وجل کیږي. هم په قبایلی ضلع وزیرستان کې د خبریالانو د سازمان مشر صفدر داوړ مشال لیړو ته په دې ببلوایي
پاکستان او هغه ملکونو کې شماري کې چې چرته زیات ستونزې دي صحافیانو ته، بالخصوص کم قبایلي علاقې دي ستونزې زیاتې ورته صحافیانو ته. بیا که ته اوس وګوره موجوده حالاتو کې هم بیا قبایلي علاقو کې حالات ټیک نه دي، مطلب چې کوم مسله ګروپونه دي یا تنظیمونه دي بل طرف ته فوج دي نو دا یو بل سره په جګړه ای همیشه په دې وجه ولس طرف نام ډیر زیات پرشری. بیا په دا کې چې کوم بل خصوصا د بهرانی میډیا درو سره کار کوي هغه ته ډیر زیات ستونزې.
پاکستان کې هم د فروری میاشت کې مرکزی حکومت د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری یا پی کا په نوم یو قانون پاس کړی چې هیواد ټول خبریالان او د دې سازمانونو وخت په وخت ورته تور قانون ویلي او د پر ضد احتجاجونه هم کړی دي. خو مرکزی حکومت وایي د خبریالانو تحفظ لپاره دا قانون دی پاس کړی دی. دا خبریالانو د ژغورنې سازمان دغه رپورټ چې د فبرورۍ په 12 خپور شوی دی وایي کال 2023 کې وژل شوی 1024 شمېره تر ټولو زیاته ده، ځکه دین وړاندې په کال 2009 کې په ټوله نړۍ کې 143 خبریالان وژل شوي وو. دغه رپورټ جاتوي چې هغه کسان چې خبریالان وژني حساب ته ونه سپارل شي نو د مطبوعاتو او خبریالانو لپاره حالات نور هم خرابېدای شي. دا چې په ملکی کچا کارکونکي خبریالانو سازمانونه څه وایي او څه کوي په دې بابلا نراول پنڈے اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ غړی مبارک زیب مشال لیڈو توائی چې د پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ او راول پنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ دا 12 فبروری نه تر 14 پورې هم احتجاجی کیمپ په سرخار اسلام آباد کې لګولې دي او جاتوی
چې کوم پروټیکشن جرنلسٹان ته پکار دی نو هغه قانون امپلیمنٹیشن باندې حکومت چې تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی کړی چې په عدالتونو کې د جرنلسټان چې کوم شهیدان شوي دي د هغو کیسونه په هغه حساب سره مخکې نه دي تلي. نو جرنلسټ اسوسیشن چې دی راولپنډي اسلام آباد یونین آف جرنلسټ چې دی هغه خپل کوشش کوي لګیا دی حکومت سره هم به حکومت باندې پرېشر هم اچوي. نن سبا پروټیسټ سٹارټ شوی دی، تیر شوي څلور پنځه ورځو نه مسلسل پی ایف یو جی چې دی په ټول ملک کې پروټیسټ کوي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف پاکستان کې دا خبرې آئے د خوندي ساتلو او د دوی د حقونو پړه په دې ورستو کې ویلي چې د خبریالانو د خوندیتوب پرته د مطبوعاتو ازادي ممکنه نه ده، او همدې غرض لپاره د دوی حکومت د خبریالانو او رسنیو کارمندانو د خوندیتوب قانون 2020 پاس کړی دی. شہباز شریف ویل چې د پاکستان اساسي قانون د بیان ازادي، د مطبوعاتو ازادي او معلوماتو ته لاسرسي باوري کړی ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپروو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوردونکو، مشال لیډو ته وګورئ. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پیکا قانون ضد مظاهرې دوام لري. د خبریالانو بیلابیلو سازمانونو اعلان کړی دی چې نن به په پېښور، لاهور، کوئټه او کراچۍ کې د یاد قانون خلاف مظاهرې کوي. پرون هم د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته په لګېدلي هړتالی کې هم یو شمېر خبریالانو ګډون وکړ. دا په داسې حال کې دا چې د جنوري په پای کې د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ تر منظورۍ وروسته پیکا قانون ګرځېدلې ده. په دغه اړه باندې له اسلام آباد زموږ همکار راشد خټک نور معلومات راکړي.
دا د نه خړلو احتساب کمپونه چې کوم دي، د بوکرتلی کمپونه، دا دی هم دریم ورځ ده چې لګېدل دي. بلکې نن یې څلورمه شوه. دا په ټولو پرېس کلبونو مخې ته لګېدل دي. په خاصه توګه د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته چې کوم دغه دی کیمپ دی، هغه لوی کیمپ دی. دا د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ لخوا چې کوم کال ورکړی شوی و، د هغې په دغه کې لګول شوي دي عملي کولو کې. خو دا صرف پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ نه دی، په دې کې دوی یو ایکس جاینټ ایکشن کمیټه جوړه کړې ده چې په هغې کې د ټول تنظیمونه چې دي دا شامل دی، لکه د براډکاسټ اسوسیشن شو، ایڈیٹر کونسل شو، دا نیوز پیپر سوسایټی شو، کنه دا ټول پکې دي. نو دا دوامدار شی دی، د هغه ورځې نه شروع دی چې کوم ورځې نه دا قانون جوړ شوی دی. او اوس چې دی دا د خلاف دوی عدالت ته هم لاړ دی. ژورنالستان چې دی هغوی په عدالت کې هم د دې خلاف عریضه ورکړې ده، او اوس په دا دویمې مرحلې ته داخلیږي. د هغې اعلان لا نه دی شوی چې کومې نیټې نه به پیل کېږي، خو هغه به دا وي چې د پارلمان مخې ته به پرلت وهي. ژورنالستان به راځي، خو بیا دوی به نورو خلکو ته هم بلنه ورکوي چې دوی سره په دې احتجاج کې ګډون وکړي. یعنی دا کم چې د بشري حقوقو دغه تنظیمونه دي، سازمانونه دي، دغه سیاسي ګوندونه چې دي، د ټولو ته بیا بلنه ورکوي او د پارلمان مخې ته به شدې پرلت وهي. او دا دوامدار احتجاج دی، دا به دوام لري چې څو پرې دا قانون واپس شوی نه وي. د پی ایف یو جی د صدر افضل بټ او د جنرال سیکرټري ناصر زیدی د وینا تر مخه
سما. او خړک صاحب څه ګوري بل خوا دې ته د حکومت عکس العمل څه دی؟
نه، حکومت خو دا ادعا کوي کنه چې دا مونږ قانون د هغه خلکو په ضد جوړ کړی دی چې کوم ژورنالستان نه دي، او ځان نه ژورنالستان جوړ کړی دی په ټولنیزو رسنیو باندې، یعنی په یوټیوب باندې یا په دغه باندې غلط او ګمراکون یا فیک نیوز چې ورته وایي، دروغو خبرونه خپروي. دینه دوی وایي چې ژورنالستانو ته په دغه وی تحفظ ورکول کیږي، د دوی په ضد نه دی. دا جعلی صحافیان چې دوی ورته وایي، حکومت وایي دا د هغه خلاف دی، او ژورنالستان چې دی دا هسه د دې خلاف دغه کوي، احتجاج کوي. خو ژورنالستان وایي چې زمونږ په کې مشوره نه ده اخیستې. او دا زه خو خپلم د دې ګواهی ما چې دا تاتارر چې کوم د اطلاعاتو وزیر دی، هغه وویل چې دا چې مونږ کله منظورو د قانون، نو بیا به ژورنالستانو نظر اخلو، د دوی تجویزونه او د دوی چې کومې غوښتنې دي هغه به پکې شاملو. خو دا په داسې وخت کې منظور شو چې ژورنالستانو سره هیڅ رابطه ونه شوه، هیڅ تماس سره ونه نیول شو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHEALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردن کو سرزو باجوڑ تا چرته چې زدکون کې غواړي چې په دغه ضلع کې ورته د کالجونو شمیره زیات شي. دغه تر دې وخت یو پوسټ ګریجویټ کالج او د لکانو د پاره دوه ډیگری کالجونه خو د جنکو د پاره یو کالج هم نشته. زدکون کې وایي چې د باجوړ آبادی 200,000 څخه زیاته ده او دغلته زدکون کې نورو تعلیمي ادارو ته ضرورت لري. په دا اړه باندې شانواز ترکزی تفصیل راکړي.
فرمان الله جان د باجوړ اوسیدونکي یو ځوان دی، هغه تر لسم ټولګي پورې باجوړ کې ولې نور بیا پیښور کې سبق ویلې. هغه مشال رادیو ته وویل ګڼ شمیر د ټولګي ملګري زده کوونکي د باجوړ بهر سبق ویلې او ځین خو پکې پریښی هم وو.
ما داسې و چې د لغړی د اسکول نه مې میټرک وکړو او بیا ما په خار کم کالج او هلته مې ایډمیشن کولو. هلته راته ایډمیشن میلاو نه شو، په بارهلو زو کې راته میلاو نه شو. نو دوبه دا هغه باوجود زه لاړم پېښور کې مې په پرایویټ کالج کې ما ځان د پاره ایډمیشن وکړو. اولته مې تعلیم حاصله وو. زمونږ د باجوړ ایجوکیشن سیستم ډیر خراب دی.
سلیمان خان د خار پوسټ ګریجویټ کالج سبق ویلې، خدای وای په میرټ ورته داخله نه و ملو شوی. نو د سرکاري قانون د لاندې هم په دغه کالج کې په خپل خرڅونو داخله واغسته او سبق یې پوره کړو.
ما خپل په تقریبا د 15-16 کې کله ما میټرک کو ز ډیگری کالج ترالم اوپن میرټ لیست کې زما نمبر نه لې په سیل باندې ایډمیشن وکړو. چون کې زما فاینانشلی سپورټ وو، ما ایف ایس سی کمپلیټ للا د ډیگری کالج نه لاغې نه پز پېښور ترالم. نو الته میں خپل ڈگری وکلا ڈائلائسز اوس بنو ڈی ایس یو کی شکر الحمدللہ جاب کو
د تعلیم محکمه باجوړ د معلومات سره سم پروس کال 4,500 د کونکو لسم پاس کړي. دغه کې شاو خوادری نم زر هلکانو او جنکیانو د باجوړ په 4 کالجونو کې داخله خستوي. خو تر 1,000 پورې د کونکو بیا د داخلون محروم پاتې شو. طارق عزیز د چارمن اوسیدون کې هغه وای نه یوازې داخلي ملاویدل مشکل دي، بلکې د سکولونو او کالجونو دننه سہولتونه هم کم دي.
چې زه د تحصیل ناوګي سره تعلق ساتم، دلته یو کالج پی مې نشته دي. به که د مېل خبره زه وکم نو د مېل خو داسې ده چې سټوډنټانو ډیر زیات تعداد دي او ټول غریب خلک دي. دا غربت زده دا قدر کې نو والدین هغه نشي پورت کولای چې دا غوي هغه خرچي برداشت کړي شي. نو زمونږ سره دا خدشه ده چې دغه سټوډنټان چې د معاشري د پلاو به بوت لپاره کار کولای شي، هغه زیاتره به په بدو چارو سر شي او د معاشري د لپاره دی درد سر جوړ شي.
د خیبر پختونخوا د حکومت د باجوړ د ترقیاتي کارونو لپاره ټاکل شوی د ډیډک نومې کمیټې چیرمن او د اسمبلی غړي ډاکټر حمید الرحمن مشال رادیو ته وویل دوی کوشش کوي چې د کالج او یاد هایر سیکنډری سکولونو شمیره سیوا کې
تقریبا زمونږ 17 های سکول نه هایر سیکنډری اپګریډ شوی. نو هغه کې هم کلاسز شروع دي او دا غي سره سره زمونږ چې کمپل پلان دی. نو مونږ دا پېښور یونیورسيټي یو سب کیمپس تل تا چې پاره کې مونږ 4-5 ډیسپلین کولاو دا غي فیزیبিলিটি سټډي مونږ کړی دی ان شاء الله. دې نظر ته چې په هغه باندې مونږ پراپر کار شروع دا غي سره سره چې کوم ټرټان فارغي کی او بار تا غي پلان شي. نو زمونږ نرسنګ کالج دا غي کولاوي ته پر
باجوړ کې د خار پوسټ ګریجویټ کالج نه علاوه دوه ډیگری کالجونه هم دي چې پکې د برق او د لرکلی مامندو کالجونه شامل دي. تر دغه علاوه نواګۍ کې هم یو وړوکی کالج شته د جنکو. یو کالج په خار هډ کوارټر کې شته چې د ګډ باجوړ د جنکو زده کوونکو د تعلیم ضرورت نه پوره کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
او اوردونکو مشال لري دوه یو دغه سره د رواني خبرونه نیمه تر رسیدلی او په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د اسلام ممنه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پاکستان د اړین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان تکزی وايي له هغو ټولو کمیټې استعفا ورکوي چې مشري یې حکومتي ګوند مسلم لیگ نون کوي. محمود خان پرون په اسلام آباد کې د حکومت مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف له مشر بیرسټر ګوهر علی خان او د نورو اپوزیشن ګوندونو له غړو سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال اعلان وکړ چې له ټولو سرکاري کمیټې استعفا ورکوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او تحریک انصاف ګډون د تحریک تحفظ ځایني پاکستان په نوم حکومت مخالف اتحاد وایي چې 2023 کال د فروری په انتخاباتو کې پوز د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون په ملاتړ درغلي کړې وه او پوز حکومت او ټاکنو کمیشن دغه تورونه ردوي. پاکستان وایي د امریکا لخوا هند ته د جدیدو وسلو ورکولو اعلان دوی اندېښمن کړي دي. د بونو چارو دفتر بیان د شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې ونیجي خبرې غونډې ته په خپله وینا کې دغه څرګندونې وکړې. د برسال کې دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هند وزیر اعظم نریندر مودي د فروری په 12 سپینه ماڼۍ کې ملاقات وکړ. د فرانسې خبرې اجاز لیکلي چې ټرمپ تر ملاقات وروسته ګډې خبرې غونډې ته وویل چې پر هند به F-15 جیټ الوتکې خرڅوي. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پیکا قانون زده مظاهره دوام لري. د فروری په 14 د اسلام آباد د پریس کلب مخې ته په لګیدلي بوکر تالی کیمپ کې یو شمېر خبریالانو ګډون وکړ. د جنستانو فدرالي اتحادی پی ایف یو جی صدر افضل برټ هرتالی کیمپ ته په خپله وینا کې وویل چې د پیکا قانون خلاف به ټولګوندیزه غونډه هم رابلي. د دې قانون له مخې آنلاین جعلي خبرونو خپرونکو ته به تر 3 کالو پورې د بند سزا ورکوي او تر 1,00,000 روپۍ پورې به جرمانه کیږي یا به له دواړو سزاګانو سره مخ کیږي. و خبریالان دغه قانون د اظهار په ازادۍ برید ګڼي. بلخوا د بیان ازادۍ لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې فریډم هاوس هم ویلي چې اسلام آباد قوانین د بیان ازادۍ د اسانولو پر ځای د تروړلو لپاره کارولي دي. مهم خبرونه باوریده اوریدونکو، اوس راځي یو شمېر سیمه ییز او نړیوالو چارو ته. د یوکرین ولسمشر وایي اوس چې د امریکا ولسمشر غواړي د روسیې او یوکرین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، د ده هیواد امنیتي ضمانتونه غواړي. ولادیمیر زلنسکی د سرګندونې پرون د مونشن په نړیوال امنیتي ناسته کې د امریکا له مرستیال ولسمشر سره تر ملاقات وروسته کړی دی. په دغه اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اورو.
ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د امریکا له مرستیال ولسمشر جی ډی وانس سره د کتنې پر مهال وویل چې اوکراین له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره له هر راس خبرو مخکې امنیتي تضمینونه غواړي. ښاغلی زلنسکی څو شېبې مخکې لدی چې له ښاغلی وانس سره د مونشن په نړیواله امنیتي ناسته کې وګوري وویل چې یوازې هغه مهال به له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته کینی چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د سولې د یو ګډ پلان په اړه خبرې اترې وکړي. زلنسکی زیاته کړه چې ټرمپ د جګړې په پای ته رسولو کې اساسي رول لري. هغه د هم وویل چې ښاغلی ټرمپ د تخپل د تماس شمیره هم ورکړې ده. ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړې او ډیری څارونکي په تیره په اروپا کې هیلمن و چې د ټرمپ مرستیال به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هغه پر ځینو پلانونو رڼا واچوي. خو د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې جی ډی وانس په خپل وینا کې اروپایي چارواکو ته د بیان پر ازادۍ او غیر قانوني مهاجرتونو خبرې وکړې او انتخابي مشرانو ته خبرداري ورکړ چې که د کډوالو په مسله کې خپلې تګلارې بدلې نه کړي نو د خلکو ملاتړ به له لاسه ورکړي. زلنسکی څو ساعته مخکې لدی چې د مونشن په امنیتي غونډه کې له وانس سره وویني وویل چې د روسیې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د اوکراین د چرنوبل اټومي بټۍ په چاودیدونکو موادو لګیدلې ده. زلنسکی او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې دواړو وویل چې په بټۍ کې د اټومي تشعشعاتو کچه نه ده لوړه شوې. زلنسکی وروسته په خپله وینا کې وویل چې پر چرنوبل د بی پیلوټ الوتکې برید د مونشن له غونډې سره د ولسمشر پوتین او روسیې ډېره واضحه ستړي مشې وه. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین دا ادعا رد کړه او د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماریا زاخاروا وویل چې روسیه له 2 کلونو راهیسې د مونشن امنیتي غونډې ته نه ده بلل شوې. ولسمشر ټرمپ چې له اوکراین څخه د متحدو ایالاتونو د څو کلونو پراخ ملاتړې پای ته ورسوه. د تېرې چهارشنبې په ورځ له ولسمشر پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د سولې لپاره د خپل پلان جزئیات روښانه نه کړل، خو یوازې دا وړاندیز یې کړی دی چې د سولې په صورت کې به احتمالا اوکراین له هغو سیمو وځي چې روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې له زمیمه کولو وروسته لاندې کړي دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
اردن کوم د یوکرین او روسیې په موضوعاتو کې پاتې کیږو. آیا امریکا به وکولی شي چې د جرمني په مونشن ښار کې روسیا او یوکرین د خبرو میز ته کښېني؟ دا هغه پوښتنه ده چې د مونشن د نړیوالې امنیتي کانفرنس په تړاو له هغې وروسته راپورته شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د ورته یوې غونډې اعلان وکړ. هغوی ویل چې په دې غونډه کې به د امریکا، روسیې او یوکرین جګپوړي چارواکي ګډون کوي. تفصیل په دغه راپور کې
د مونشن نړیوال کانفرنس ښایي د هغو هڅو لپاره چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په تیره د هغو چې د متحدو ایالتونو لخوا پیل شوي ډیر مهم وي. څه باندې یوه اونۍ وروسته پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل درې کاله پوره کیږي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې به زموږ او د روسیې استازي ګډون وکړي او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ټرمپ خبر اعلان ته ونه ویل چې د هیوادونو کوم چارواکي به په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د درې وړو هیوادونو ګډونوالي جګپوړي چارواکي یاد کړل او زیاته کړه چې دوی به په اوکراین کې د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ د دغې غونډې په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو مخکې ویلي وو چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینز، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، دفاع وزیر پیټ هکسټ او د روسیا او اوکراین لپاره د ټرمپ ځانګړی استازی کیټ کیلوګ به د مونشن په کانفرنس کې ګډون وکړي. اوکراینی رسنیو د اوکراین د ولسمشر د ویان دمیترو لیتوین له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د روسیې له استازو سره کومه غونډه نه ده پلان شوې. هغه په یو بیان کې ویلي چې په مونشن کې له روسي چارواکو سره د خبرو تمه نه کیږي. د دغې غونډې په اړه ناڅرګندتیا په لوړه کچه د هغې شدید ډیپلوماسۍ څرګندونه کوي چې د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په درشل کې سیاسي مشرانو، لوړ پوړو پوځي چارواکو او ډیپلوماتانو مخته نیولې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې غواړي په اوکراین کې جګړه ژر پای ته ورسوي، د فبروري په 12مه اعلان وکړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره څه باندې یو نیم ساعت ټلیفوني خبرې وکړې او دوی دواړو موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې پیل شي. د دغه اعلان په وړاندې کیف او اروپایي متحدینو یې بیل غبرګونونه وښودل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واضح وویل چې کیف به هیڅ هغه تړون ونه مني چې په خپله پکې ښکیل نه وي. کیف دې ته اندېښنه لري چې د هغې جګړې چې په خاوره کې روانه ده د پای ته رسولو له هڅو بهر پاتې نه شي او په نتیجه کې د اوربن یا د سولې داسې تړون ونه شي چې ګټه به یې موسکو ته رسیږي نه کیف ته. اروپایي مشرانو هم د امریکا د ستراتیژۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په ځانګړې توګه که چیرې امریکا روسیې ته امتیازات ورکړي، د اوکراین حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ممکن له خطر سره مخ شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس وویل هر ډول چټک حل یوه ناولې معامله ده او د هر هغه تړون په وړاندې خبرداری ورکړل چې کیدی شي هغه د موسکو په تبه برابر وانګیرل شي. د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو او هم دغو اندېښنو ته په پام د مونشن د کانفرنس په څنډه کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د امریکا د مرستیال ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر یوه غونډه هم پلان شوې ده. ولسمشر ټرمپ د روسیې له ولسمشر پوتین سره له خبرو وروسته د فبروري په 14مه همدارنګه د اوکراین له ولسمشر سره د خبرو خبر ورکړ او ویل چې زلنسکي ته ډاډ ورکړ چې له روسیې سره د سولې په هر ډول خبرو کې به د میستر شایي وڅوکي د هغې لپاره ځانګړي وي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اردن کو سورز افغانستان خوسته چرته چې پسنه سو وسایل او امکانات سنبال د اندامونو خکولا یو شمیر کلبونه یا جیمونه فعال شوی دي چې د ورځې په بهر کې سلګون ځوانان ورته د اکسرسایز یا تمرینونو لپاره ورزي. په دغه اړه باندې نجیب الله لوخیل تفصیل راکړي.
ورزشکاران دا یو پزړه پورې سپورت بوري او زیاتوي دا تمرینونه دوی ته جسمانی قوت او د خپل دندو د پرمخ بیولو لپاره دمه او حوصله وربخي. د دې برخې یو تن ورزشکار واحد خاط مشال روریتو ویل
ورزش می دے پر شروع کړای دای چې مطلب سړی ذهن آرام وی خپل کورونو ته په واخ رسیدګی کړای شي او جسم سړی آرام وی.
خوستی ځوانان وای اوس مهال خلک د ورزش په ارزښت توړتیا پوه شوی او هر څوک کوخه کوي چې سنات سره تمرین وکړي. خو کچری د اوس مهال نړۍ په شان وسایل ته لاسرسی پیدا کی نو په دې برخه کې به پرمختګ چټک شي. یو بل تن ورزشکار رحیم ځواک وای
تا هغه وسایل چې په کار دی موږ نه لرو البته په جیمونو کې یعنی خاص ډول موږ ته ټرینران نشته چې دوی موږ ټرین کړي. یعنی ورځې لکه څنګه چې په خارج هیوادونو کې دی هلته دوی ځان ته ټرینران لري تر څو لوبغاړي ورځي.
که څه هم یو شمېر ورزشکاران د اندامونو ښکلا په سپورت کې له تیرو دوه نیمو لسیزو په لږو امکاناتو او محدودو وسایلو په تمرین بوخت دي، خو اوس مهال د دې ورزش کلبونه مجهز شوي او ورزشکاران توانېدلي چې له خوسته بهر نمایشاتو او سیالیو ته لاره پیدا کړي. د دې برخې یو تن استاد احمد صمیم وویل
شاګردان روزو د مسابقو لپاره مو پخپله هم مسابقه کړې دي. څلور ولایتو کې دي چې ګردیز، کابل، پکتیا او غزنی په دې کې مسابقه کړې دي.
د اندامونو د ښکلا کلبونو مسؤلین وایي د دوی فعالیت د ښار دننه په دې تنګه او د خلکو او ترافیکو له ګڼه ګوڼې ډکه سیمه کې ده. خو که د دوی د فعالیتونو لپاره لږ آرام چاپیریال پیدا شي نو تر دې به یې هم مینوال او ورزشکاران ډیر شي. د اندامونو د ښکلا د یو کلب مسؤول ایمال الهام وویل
زموږ ماشینونه سامان الات بیخي زیات دي، هغه نږدې یخې شوي دي. دلته داسې ځای نه لرو، پارکینګ نه لرو، کنه هغه موټر د سړک پر سر دی.
یاد دیوی خوست کې د ځینو زیاتو دود شوي سپورتي لوبو لکه فوټبال، والیبال، کرکټ او نیزه وهنې سربیره د اندامونو ښکلا او د رزمي ورزش ګڼ کلبونه فعال دي چې زرګونه ځوانان او عام خلک پکې تمرینونه کوي. همدارنګه خوستي ورزشکاران ډیر کله د دې ځای د مناسب طبیعت او اقلیم په وجه د نورو لرې او نږدې ولایتونو د بیلابیلو رشتو د ورزشکارانو د لوبو او سیالیو کوربتوب کوي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست کې دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
یو اور یو کوم د لوګې نمرو د زمنګ بچی مریدا بیو غاره د لاسه یاد لري لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. ټول خلک بلکې پورته کړي کلاشن کو غاړې ساتولې. دغه خلکو منتر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای شي.
د پرورې په 13 او 14 په سواد کې د خزو حقونو لپاره کارکونکي اورث فاونډیشن په مرسته د ځایي بشري حقونو ټولنو اتحادیه چې ورته ایوا جی الائنس نوم ورکړی شوی خبریالانو، مدني فعالانو، وکیلانو، خزو او ماشومانو نرخزیانو ته مرسته ورکونکي ادارو ته دوه ورځنۍ د پوهنې په ورکشاپ کې ویل شوی دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت یا د خلکو ته ویډیا قانوني مرست ورکولو لپاره قانون جوړ کړی دی او دوی د حکومت مرستې اغستې شي. په دغه اړه باندې نیاز احمد خان تفصیل راکړي.
د سوات په مرکزی ښار د منګوري په مقامی هوټل کې د ښځو د حقونو ټولنې لخوا جوړ کړی شوی دوه ورځنی سیمینار کې سشدو نه زیات د سیمې بشري حقونو ټولنو غړو، خبریالانو او زده کوونکو ته وویل شول چې په کور دننه ښځو باندې جسماني او ذهني تشدد قابل گرفت پولیس جرم دی. دې ترڅنګ کمور هلکان او جنکۍ د زده کړو نه منع کول، پوړکوالي کې ودونه کول، وهل ټکول، بدې سپورې ښځو او ماشومانو ته ویل هم ناقانونه دي. سیمینار ته بیا کوونکی د سوات بشری حقوقو ټولنې مشره چې ښځو، ماشومانو او نرخازیانو ته قانوني مرستې هم ورکوي، سمرین حکیم په دا اړه وایي.
په دې باندې مونږ دې ته قوانین خول چې د ښځو د پاره کم قوانین جوړ شوی، د دې مسلې کم چې د وراثت مسله ده، کم چې د غریلو تشدد مسله ده، باغې کې د ماشوموالي واده هم شو، داغې کې د زور زبردستۍ واده هم شو، وټه سټه پکې شو.
سیمینار کې شریک د ضلع سوات سرکاري ادارې چایلډ پروټکشن کمیشن مشر چې ماشومانو ته قانوني مرستې ورکوي احسان الله وای چې دوی ته ګڼ شمېر په ښځو او ماشومانو د تشدد کیسونه راځي.
د دې تربیت سره مونږ ته بدار ښکار شي چې آیا ذهني تشدد چې په یو ماشوم باندې کیږي هغه مونږ څنګه راوباسو، څنګه ته پوښتنه مونږ داغې نه کوو چې مونږ ته پته ولګي چې په دې باندې ذهني تشدد کیږي او داغې روکتام به بیا مونږ څنګه کوو او علاج به څنګه کوو.
سیمینار کې د قانون زده کوونکي نازیا وای چې دغه روزنه کې ورته معلومه شوه چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ښځو او ماشومانو حقونو لپاره کوم قانون جوړ کړی دی او د هغې ماده څه دي او ښځو او ماشومانو ته مرستې ورکوونکي سرکاري ادارو په اړه هم معلومات ترلاسه کړل.
یو فیمل کلزم په ماستر کې ایکسپلویټیک کیږي، نو هغه لپاره وکیلان شته، عدالت شته، قانون شته، پولیس شته، وومن پولیس سټیشن شته، د هر سم از د کړو هغه د وینه مدد غستلې شي او خپل واس ستولې شي، خپل حق تبوس کولې شي، د غشند انهریټنس مسلې ست راځي، د خپل پراپرټي رائټ تبوس کولې شي، هراسمنت تبوس کولې شي.
سیمینار کې شریک د سوات ځای خبر پاڼې خبریال شاه اسد علي وای چې ورته معلومه شوه چې عورت فاونډیشن د سوات په بیلابیل سمو کې د ښځو د حقونو لپاره استازي ټاکلي دی، به په خپل رپورټونو کې د هغوی نه مرستې اخلي.
د ضلعو په سطح باندې او د علاقو په سطح باندې داسې ګروپ جوړ کړی دی چې پای کې فیمیل کم لایرس دي هم پکې دي او د کم د چایلډ پروټکشن کم ادارې چې دي هغه هم سره کار کوي، نو په کار د چیرې داسې څه معلوماتي او څه خبر راشي پکار دي چې موږ د دې نه پکې راي وایو.
د ښځو د حقونو خوندي کول لپاره جوړ کړی شوی سیمینار کې د عورت فاونډیشن مشر سایما منیر ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د ښځو د حقونو لپاره قانون جوړولو، خزینه پولیس برتري کولو او تاڼې پررستلو او بیا په تیره تیره صوبه کې د ښځو لپاره ځانګړي عدالت صوبایي محتسب جوړولو باوجود په زرګونو متاثر ښځې ځکه انصاف نشي ترلاسه کولی چې پکې یو لویه وجه ناخبري ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سو خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ویډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
پاکستان چې هند سره جنگونه او افغانستان سره په پولو کې انخدې شي، دغه جګړو اثرات ځینې وخت د کرکټ په میدان کې هم تر سترګو کیږي. د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رازق فهیم وایي په میدان د لوبغاړو ترمنځ یو بل سره ناسم رویه او د حکومتونو پالیسۍ بیا د کرکټ په مینوالو هم اغیز کړی دی او داراز سپورٹس د ولسونو ترمنز د مینی پر ځای د نفرت سبب ګرځېدلې ده. په دغه اړه باندې تفصیل د اسرا علم مومن پر راپور کې
ټاکل شوی چې د پروري له 19 تر د مارچ 9 پورې به په پاکستان او متحده عربی اماراتو کې د کرکټ چمپیونز ټرافی یا اتلانو جام سیالۍ ترسره کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون اته لوبډلې برخه اخلي. پوښتنه دا ده چې د دې لوبډلو کروڑونو مینوال به دغه د کرکټ سیالۍ یو بل ته را نږدې کړي او کنه نور به یې هم سره لرې کړي. د شمالي وزیرستان ناصر وزیر مشال ایډو ته وویل د سیمې ځوانان چې په جګړو او نفرتونو کې رالوی شوي کرکټ سیالۍ ته هم د جنگ په سترګه ګوري.
سپورټ سیالوبه حقیقت چې دا مطلب د مینې سیز دی او د خوند سیز دی، نو په کار دا مطلب چې د خوند د سیز نه سړی خوند واخلي، هغې نه مطلب سړی لږ ریفرش شي، تازه شي. خو لکه دغه ده چې مونږ د یو بل نه مطلب لرې کېږو، هغه د خوند چې کوم سیز دی هغې نه مونږ خوند نه اخلو، بلکې مطلب دا چې مونږ نور هم نفرت ورنه پیلاو.
پاکستان او هند چې څو واري یې خپلو کې جنگونه کړي، د دواړو هیوادونو ملي کرکټ لوبډلې له ډېر وخت راهیسې د یو بل پر ځمکه لوبې نه کوي. د افغانستان د خوست ولایت عصمت خوستی بیا وایي دا اندېښنه لري چې له پاکستانه په زوره د بې اسناد افغان کډوالو ویستل او د پاکستاني عسکرو او افغان طالبانو ترمنځ په پولو کې نښتې به هم دا وه د پاکستان او افغان کرکټ لوبډلو پر مینوالو اغیز وکړي. نوموړي مشال ایډو ته وویل د تعلیم د کمی له وجې د کرکټ ځینې پښتانه مینوال پر دې نه پوهیږي چې سپورټس هیڅ سرحد نه لري. نوموړی وایي باید چې سپورټس له سیاسته جلا کړل شي.
سپورټ د مینې لوبه ده. سپورټ په عموماً کې دا د مینې لپاره کارول کېږي او د صحت لپاره کارول کېږي. په نوره نړۍ کې موږ پښتانه دومره په بې تعلیمۍ کې پاتې یو چې هره خبره د نفرت خواته بوځو. که نه خپل ټیم نه لوه د پاکستان ټیم مې خوښ دی، ولې چې مونږ وړو نو مونږ به دغې کرکټ ته ناست. زمونږ لوبډله نه وه د افغانستان لوبډله، په هغې وخت کې نه وه. مونږ به افریدی کتو، په افریدی به مونږ خپله مینه متوله.
د شمالي وزیرستان شهزاده وزیر وایي د خپله د افغانستان یو شمېر لوبغاړي خوښ دي. نوموړي مشال ایډو ته وویل چې د کومو لوبغاړو پر سر موږ یو بل ته په ټولنیزو رسنیو یا میدان کې رد بد وایو، هغوی خپلو کې سره ښه ملګري وي.
ویکټ اخیستو یا چکې په ځای باندې هغه خپل اکشن وکړي، هغه د صرف په ګراوند کې وکړي. د ګراوند نه بغیر خو هغه یو بل سره مینه کوي، یو ځای ډوډۍ خوري، یو بل ته ټیکاله کوي. په افغانستان کې د خوښې لوبغاړی خاص کر چې کم د ونډې د مسابقه کې لري، په دې کې حشمت الله دی. او زما د خوښې کلاړي خو په ټوله نړۍ کې هغه د هندوستان ایم ایس دھونی.
د جلال آباد شرافت تراخیل بیا مشال ایډو ته وویل د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي د خپلو یو څو لایکونو لپاره داسې پوسټونه کوي چې د نفرت د خوراوي سبب کېږي.
شوار کول او یو بل پسې خبرې لیکل، یو بل پسې سپکې سپورې لیکل او څه پلانې یو بیا ځینې خلک دغه ګلخانان او دغه مسایل وي. باور په خدای وکړه زه سخت خفه کېږم.
په اسلام آباد کې د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رزق فهیم چې سپورټس پر ون هیومینټی د پروژې غړی هم دی وایي د ملګرو ملتونو د دې پروژې هدف دا دی چې څرنګه سپورټس له سیاسته جلا کړل شي. نوموړي مشال ایډو ته وویل سپورټس په حالت د نفرت پر ځای د مینې سبب کیږي چې کله موجوده او پخوانی لوبغاړي، حکومتونه او نور اړوند خلک له داسې خبرو او کارونو ډډه وکړي چې د کرکټ مینوالو ترمنځ د کرکې سبب جوړیږي. رازق فهیم وایي د لوبې کتو پر وخت د لوبغاړو او نورو خلکو لخوا د مینې او نفرت معمولی اشاره هم ډېر لوی رول لري.
که څوک د نفرت دغه وکړي، داسې جسچر ورکړي چې هغه خلک سره تقسیموي، هغه هم هغهرنګه اغېز اچوي. او که څوک دارنګه یو جسچر ورکړي چې په یو بالکل پولرایز ماحول کې هغه د خپلوي او د شیګړي او د ورورګلوي جسچر ورکړي، خلک به هغه په هغه اندازه اخلي. نو دا فعالان هم کولای شي او هغه خلک چې له لوبو سره براه راست وابسته دي، هغوی ته پکار دی چې د خپل رول چې دی دا بیرته دوی ترلاسه کړي.
د پاکستان پخوانی تیز بالر او د افغان کرکټ لوبډلې پخوانی کوچ کبیر خان بیا وایي چې په میدان کې د لوبغاړو یو بل ته غوسه کېدل کله کرکټ وویستل شي نو د لوبې خوند به ورک شي. البته نوموړي مشال ایډو ته وویل د لوبې مینوال دي دغه غوسه د هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ او یو بل سره د نفرت سبب نه ګرځوي.
موږ دا ځکه هم نه غواړم چې دا مقابله داسې چې دوه دوستان خپلو کې لوبه کوي او ډېر مینې سره کېږي نه، خو دا د ګیم ته د ګیم په نظر وکتل شي، دا ډېر ضروري ده. نو زما په خیال دی کې زما نه والله ستاسو نه د ټولو یو رول جوړیږي چې هغه پازیټیو میسجز وکړي د میچونو نه مخکې، د ټورنمنټ نه مخکې، چې ښه انجوائے کوي، ګټم خپل انجوائے کوي، ویلاد باندې خفه هم شي، خو نه ذاتی دښمنی مو جوړي او ذاتی کامنټس مو کوي یا ذاتیات ته مزه.
کبیر خان او رازق فهیم وایي د هیوادونو پالیسۍ پر لوبو اهم اثر کوي او د دوی په خبره ځینې حکومتونه د خپلو موقتی ګټو لپاره سپورټس کاروي. دوی وایي باید سیاست له سپورټا جلا کړل شي.
مشال رادیو د خبرونو رپورټونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
او دن کو بداسی حال کی جی پاکستان د یو شمیر اقتصادی ستونزو سره مخ ته د پنجاب نرستو په خیبر پختونخوا کې هم زنو سرکاري او غیر سرکاري ادارو په شریکه باندې د اجتماعي ودونو کولو یو دستور کړی دا په دغه دستوري ته زمونږ همکارا اسما ګل هم ورغلې و مونږ ته په دغه اړه باندې نور تفصیل راکړي.
په دغه اجتماعي ودونو کې د چرسدی اوسیدونکي محمد داود نومي زلمی مشال ریډیو ته وویل چې شپږ کال وړاندې کوژدن شوی و خو دغه وسی نه لرو چې د واده لپاره زمینه برابر کړې وه. هغه وایي چې د واده لپاره ترلاسه شوې په مالی مرسته هم خوشاله دی.
یاره بس دا به وایم چې پیسو د وجې نه واده پاتې و نور نو بس حکومت شکریا به ادا کړو چې اوس یې راغوښتو. یو 2 لاکھ روپیه فنډ میلاو شو دا ورکې مټیا مونږ ته میلاو شو.
پر دغه مهال د داوځو کلی اوسیدونکي بشیر الله بیا مشال ریډیو ته ویل چې د وراره یې لوړکوالي پالنه کړې خو په امروزه دیاړې کې له دې جوګه نو چې ورلې کور آباد کړي. نو مول ویل باید د حکومت لخوا د ودونو د لړۍ دوام ولري چې وس نلرونکي کورونو ته د اولادونو د ودونو کول مشکل آسان شي.
کونسلر صاحب دا دغه کو مونږ ته ویل چې یار دغه د وراره لري او مزور هم دی او وسیم نشته دی او تاسو دلته چلو سوال جواب وزیر اعلی صاحب دا پیکیج را دغه کړی رې ان کړی رې او تاسو راشي نو بس مونږ دې راوستو دنا انټرویو واشتا ارسو شو او شپږو کال نه زیاتو شو چې د مونږ ته ویلو چې یاره واده کوم واده کوم خو مونږ ته یار صدقه نشته رې والي صاحب وفات شوی و نو د سم نه کېدو.
په عین وخت د پېښور دلی د زکات کمیټې غړي ګولی نسرین بیا مشال ریډیو ته ویل چې موجوده وخت کې د اجتماعي ودونو کولو پروګرام پیل کړي خو پلان لري چې راتلونکي کې دا لړۍ د صوبې نورو ضلعو ته هم وغځوي چې د لارې د مستحقه کورنو سره مرسته وشي.
دا ډېر معمولي رقم دی، په 2 لاکھ روپیه هیڅ نه کیږي. خدا زمونږ د خپل وس مطابق د خپلې صوبې د بجټ مطابق دی لمونږ دا ورکړی دی. ان شاء الله تعالی دا به وخت وخت سره زیاتیږي او دې کې به نور کپل زوم راځي او مونږ غواړو چې مونږ یو دا ٹرینڈ قائم کو چې سمرا سمپل طریقے سرا سمرا خط طریقے سرا دا اجتماعی ودونا سلسلہ مونگا جاری اوس اتو نو دیکے با پا معاشرہ کی یو ډیر خط چینج راشی.
خیبر پختونخوا کې د زکات کونسل چیرمن امتیاز خان بیا مشال ریډیو ته ویل چې د صوبای حکومت د اجتماعي ودونو کولو دا ګام به مستحق خلکو لپاره ګټور وي. نوموړي زیاته کړه چې د 1000 زیاتې کورنۍ به له دې مرستې ګټه پورته کولی شي. باید چې خلک په دې غرض له وړاندې خپل نومونه د سوشل ویلفیر چارو محکمو سره رجسټر کړي.
کال په حساب چې کم زموږ بجټ هی باغه بجټ کې مونږه د جهیز فند کې چې مونږ هم الوکیشن کړی دی دغه په بنیاد باندې به زموږ دغه کیږي جی دا پروگرام رواني نو ان شاء الله دا خو جاری ساری دے دا س کلم دے بل کلم می زمو سونه فن بجټ دکی هر کال بدی کې مونږه مخصوص دے پر خصوصي دا کړي په معاشره کې راخه کې سونه ډیزرونګ سونه مستحق چې تور سری چې هغه د سوجي د جهیز یا د دشي دغه وږي کا ودونه کې دا غینه پس په خپل خو د ودرې دوه لپاره هي د دشي او سهارا په کار دا وغه سهارا ان شاء الله دا دغه پر زمو دا پروگرام روان دي او دا وای کړه.
د اولسي چارو په هانو په خبره ډیرو وختونو کې زیاتره کورنۍ د واده په موقع د جهیز او نور اړوند ضرورتونو پوره کولو لپاره د ستونزو سره مخ وي. دا مرسته به د مالي ستونزو کمولو کې لاس وکړي او هغوی به پورونو اخستلو ته اړ نه وي. آسمګل مشال ریډیو پېښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو.
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دے
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 300 303 شپږ 300 300 شپږ 90.